السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله سانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو. پاکستان تیر شپه ورځو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواد ایستل دي. د راپورونو په اساس پاکستانی پولیس هر ورځ افغانان نیسي او کمپونه او زندانونو ته بیایي چیرته چې افغان کډوال شکایت لري آن اوبه او خواړه هم نه ورکول کیږي. په کمپونو کې څو داسې ښځې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې. ملګري ملتونه تمه لري چې په دې غونډه کې چې دا اونۍ په استانبول کې کیږي د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره مرستې ټولې شي. تیر کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3,210,000,000 ډالر مرسته کړې. له دې سره سره لا هم نږدې 3,000,000 خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې د 1500 بشرپالو مرستندویانو د وژنې په اړه اسرائیلي چارواکي له خپلو لومړنیو ادعاو تیر شوي او وایي تیروتنه شوې. اسرائیلي پوځ مخکې ویلي و عسکرو د مارچ په 23 د فلسطین د سره صلیب په موټر کې سپاره د حماس 9 وسلوال وژلي دي. له دې پیښې یوه خپره شوې ویډیو چې د وژل شوي کس له موبایل ترلاسه شوي ښیي مرستندویان په خپلو نښانو شوو موټرو کې دي او څراغونه یې روښانه دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي دوی ته جوته شوې چې له برید مخکې لومړني رسیدلي معلومات ناسم و او اوس یې په اړه څېړنې کوي. د 1500 وژل شوو مرستندویانو مړي په یو ډله ییز قبر کې موندل شوي، خو رسنیو ته اسرائیلي پوځ د جزئیاتو له ورکړې پرته دا ادعا هم کړې چې له وژل شوو 1500 کسانو شپږ د وسلوالو ډلو غړي وو. د اوکراین په کریوري ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو 20 کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل وو. کریوري ویخار د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلارنای ټاټوبای دی. په هغه ښار باندې بریدونه وړ مورس په یو لوبغالی او رستورانت شوي وو. که څه هم چې روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. وړاندې به جزئیات هم واورئ. او د پاکستان کرکټ بورډ ادعا کړې چې افغان نندارچیانو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبې پر مهال د پاکستانی لوبډلې غړو ته سپکاوی کړی دی. امنیتي پرسونل د پاکستان د کرکټ د لوبغاړي خوشدل شاه او یو شمیر نندارچیانو ترمنځ د فزیکي شخړې مخه نیولې، خو معلومه نه ده چې نندارچیانو کې افغانان هم شته او که څنګه. دا پیښه د اپریل په 15 په نیوزیلند کې شوې، چېرته چې پاکستان وروستۍ یو ورځنۍ لوبه هم وبایلله. پاکستان له 8 ورځو او یو ورځنیو لوبو 9 لوبې په نیوزیلند باندې وبایللې. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو التم لوستلی شئ. ورجو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پنډغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي.
نن هم 15 ورځ ده تقریبا 100 نفر هم زیات دي. دلته له مین روډ نه راکوس کړو، رایه وسو دلته ودرولو، نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره.
د پاکستان د سناجرګي پخوانی غړی او فعال افراسیاب خټک وایي له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره ورته دی.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی.
نن د اپریل 8 د روغتیا نړیوال ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا زیږون پر مهال مري. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي چې دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي. د دغو افغان کډوالو کورنۍ او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان پولیسو یې ماشومان او ښځې بندیانې کړي او حتی اوبه او خواړه هم نه ورکوي. بلخو په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې GAC غړو ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت تاییدوي او د افغان کډوالو پر وړاندې دا کار ستر غیر بشري اقدام او ظلم بولي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروز عزیزی او نور جزئیات.
لښ پکې کې سم ماشوم پیدا شوی ده او ازانانا دا خلک څومره په تکلیف کې دي.
دا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حاجی کمپ په نوم د کډوالو له یو پنډغالي د افغان کډوال خبرې دي. دغه افغان کډوال د نومونه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته پیو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دې کم کې د ګڼو نورو ښځو او ماشومانو په ګډون له تیرو شپږو ورځو راهیسې داسې میرمنې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او محدود خوراکي توکو ته لاسرسی لري. دای وای
زنانه دی ماشومان دی ماشوم په غټ اپریشن باندې پیدا سو دی لس لس پیږي چې ماشوم پیدا شوی دا او زنانه دا خلک څومره په تکلیف کې دي. مجلس روز ماشوم پیدا شوی دا او سو کې دی ته د خوراکا او چیکاک دا شی ورکی سي دوه سموسې دوه پکوړې مقصد دا دی خوراک دا او زنانه دا ګوره ماشوم پیدا شوی دا مقصد نور ماشومان دي زنانه دي په تکلیف کې دي چې یادي وړي یادي پری دي.
دا په داسې حال کې دا چې په دې غالو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت او زور زیاتی راپورونه خبريږي. خدا وضعیت ایواز په پنغالو کې نه بلکې د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لدی هم د بد وضعیت ایداوی مطرح کیږي. دا په راولپنډي کې مشت یو بل افغان کډوال دی خلیل ازادي رادیو ته وایي چې د ګاونډیانو میرمنې او نارینه هم زندانونو ته انتقال شوي چې دا یې د بد وضعیت خبره کوي. دوی وایي د دې میلادي میاشتې له پایله تر اوسه ټول ژوند ګډوډ شوی او د پولیسو له ویرې له خپلو سیمو د تیښتو په حال کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی هم د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت خبره کوي. د دې کمیټې یو غړي سمار عباس ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
The women and children are detained. We had some reports that authorities didn't have any food setting, which was later...
...kazi au mashuman bandiyan di. Mokzini rapuruna darlodal che charwako, dago bandiyanu ta da khwadu his daul chamtu walayna darlod. Che urus tabia, zinu simayizu khalko au charwako barabar kral. Mokta da polisu da tautrikh wali kame qazi rasidili. Kho polis... لوړې غوښتنې لري او که چا دوی ته د رشوت ورکولو ډډه وکړه دوی یې زندانونو او توقیفخانو ته استوي.
ښاغلی عباس وایي د پاکستان حکومت باید د طالبانو حکومت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې د کډوالو روان وضعیت حل او د کډوالۍ د ټولو اصولو په اساس دا کډوال ستانه کړي. سمر عباس وویل چې ټاکل شوی نن د پاکستان پارلمان د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغې کمیټې د اپریل په شپږمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له سهراب ګوټ او افغان کمپ څخه نیول شوي افغان کډوال د سلطان آباد په زندان کې ساتل کیږي چې په ټکو یې دولت د دغو افغان بندیانو د خوراک لپاره هیڅ امکانات نه لري. دغه کمیټې زیاته کړې چې د کراچۍ ښار په دې زندان کې په داسې حال کې لټاکل شوي اندازې او امکاناتو زیات افغان کډوال بندیان شوي چې د هوا د تودوخې درجه یې تر ټولو لوړې 40 درجې ته رسیدلې ده. دغه کمیټې پر بسپنه اچونکو غږ کړی چې د دغو بندیانو د خوړو لپاره مرستې راټولې کړي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو، خو ویاند قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دغو کډوالو د ادعاو راپورونو او خبرو شوي ویډیوګانو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان د بېلابېلو زندانونو او د کډوالو له پنډغاړو داسې وخت د بد بشري وضعیت راپورونه خبرېږي چې په دغه هېواد کې د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر شدید شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینی فعالان او سیاستوال له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته بولی. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې لنګدې د افغان کډوالو پیښې او وضعیت هم سیړي، ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې له خپلو زندانو راوباسي. ښاغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوي ورکوي او بیا یې په بیرحمانه ډول د خبره له دغه واده باسي. له ښاغلي خټک نه زموږ همکارې فیروزي عزیزي د دې مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې بسلی دي او اولادونه دي پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې دی پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دا قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې کنه، ملیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و. نو هغه وخت بیا ډېر ښه و، او اوس بیا یعنی تاسو وباسي اړین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم تاغین اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا وباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایی ده.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې؟ کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو نه سیاسي دفتر دی، زه یوازې مرالما مونږ وفدونو کې ورغلو. خبر داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدی چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي. او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی اسلام آباد کے دفتر دی ونسیار سے دغی دا خبر کئی خو، مگر دا خو پکار دا ہو چی ملے متحد کے یو قسم تا یو قرارداد یا مساویہ پاس منظور شوی ہوئے دے دے پارا چی دا ظلم دی دا بند کئی. اگر ندے مشکل دا دے چی افغانستان کے یہ دا مشروع نظام نشتا، یا مضبوط حکومت نشتا، یعنی ادھے کل شور خوبے کڑے، احتجاج خوبے کڑے ہوئے، پروتیسٹ بھی کڑے ہوئے، هغه سي پروتستونه ندي نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکه هغلته کښې چې دا کوم حکومت دوی کښېنولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاهکاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، مونږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
افراسیاب خټکو د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او پښتون سیاستوال چې د پاکستان د حکومت د چلند په ارتباط له موږ سره خبرې کولې، دا چې د ده په خبره دا چلند چې له کډوالو سره کېږي ظالمانه او غیر بشري دی. اوس هم د ځینو هغو افغان کډوالو غږونه تاسو ته خبرو چې د پاکستان د پولیسو لخوا پنډغالو یا هم د کډوالو د راټولېدو مرکزونو ته وړل شوي او د ډیپورټ لپاره په انتظار دي.
افغانستان گاڑی دی، افغانستان سے سامان بار کے کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور ګله جلال آباد ته ځي،
ګاډي
ذمہواری چې پرمټ ولري، ګیټ پاس ولري، چې عمل تم کته کی
دوه مده کدرې مده نیولی او بس اوس هم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي. دا یو نن هم پنځمه شپږمه ورځ ده، تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نم زیاتې دلته له مین روډ نه را کوس کړو، رای وسو دلته ودرولو،
نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغستا سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوکسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په پلرنی ټاټوبي کریویری ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې نه ماشومان شامل وو. دا بریدونه وړمه ورځ پر یو لوبغالي او رستورانت شوي وو. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. فریدي سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مدنه ستنګ زې سبل کې څنګه چې تاسو ویلي د اوکراین په کریویر یخر د روسي پرستی بریدونو کې د وژل شو شلو کسان لپاره نن په دې خار کې د ویر مراسم نیول شو. په دغه شلو وژل شو کسانو کې نه هی ماشومان دي. د بریدونه د شنبه په ورځ د دغه خار په یو لوبغالي او رستوران شو. کته روسي چارواکو یو ځل بیا رات کړ چې دوی پر ملکی اهدافو بریدونه نه کوي. خو د صدر رډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې اوکراین په دې خکه شواهد تر لاسه کړی دي. کریویر یخر چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پلانای ټاټوبی دی او په روسي او دری ورځو کې پکې د وژل شو ماشومان او په خطر ملي ماتم اعلان شوی وو. نن درې ورځو چې په دغه سیمه کې د وژل شو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شو. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې په سیمه کې پوزیان راټول شو او دوی پرې وی پوزي ناشته بریټ کړی دي. خو د صدر رډیو د اوکراین برخلیک له روسه لاینی شاهدانو چارواکو او د سرچینو د معلوماتو لمخې دا پډاګه شوې ده چې په نخښه شوی رستورانت کې د پوزي ناستې پر ځای د خکلا د صنعت دیو فورم او د زوکړي دیوی ملمستیا ملمستیا روانه وه. اوکراین چارواکو ویلي پر لوبغالی او رستوران په بریت کې کلاستر بمونه هم کارول شوې دي. د دې بریت په اړه باندې لویدیځو هیوادونو پراخ خبرګونونه ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر ترک نن په ویلامې کې ویلي د روسیې لخوا د دغه ډول وسلو کارول په پراخه کچه د سیمې اوسیدونکو ته چې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه پکې نه لیدل کیږي زیان رسولې دي. د ترک په ټکو دا ډول اقدامات د ملکی وګړو په وړاندې د روسیې د بې پروايي نښه ده. په بریت کې د درې کلن ماشوم څخه نیولې تر نه هاویا کلونو عمر لرونکو زړو کسانو پورې وژل شوې دي. د کرملین ویان دیمتری پسکوف نن ویلی چې پر ټولنیزو تاسیساتو یا ملکی زیربناو هیڅ ډول برید نه دی شوی. هغه یو ځل بیا د اوکراین چارواکو هغه ادعا ورت کړی دی چې دغه برید د جنگی جنایتونو په توګه یاد کړی دی. د شنبه په ورځ روسی چارواکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر پلارنی ټاټوبی کریویری خر باندې بریدونه وکړه چې شل کسان پکې وژل شوی وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د پای ته رسولو په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. جزئیات له فیروزه عزیزي اورو.
عبدالقیوم چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی وایي د مجهزو اسانتیاو د نستوالي او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل یې په تیر یو کال کې د کورنۍ د غړو او خپلوانو څو مایندې او نوي زیږیدلې ماشومان مړ شوي دي. د پدې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما شاهد مرګ او میر تعداد زیاتی از اطفال و مادران بودیم. ډاکټرها بسیار کم مونده.
زه خپل د مایندو او نوي زیږیدلې ماشومانو د مړینې شاهد یم. ډاکټران کم دي او مجهز روغتیایي مرکزونه نشته. د خور میو ماشوم مړ شو. زما د خینې انګور هم د زیګونو پر محل مړ شو. دا ځای لا خر دی. په ولسوالیو په ځانګړي توګه لري پرتو ولسوالیو کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه څو چنده زیاته ده.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
دا چې امیدوارې ښځې نن سبا په کوم وضعیت کې دي طبعا مشکلات شته چې د خلکو اقتصادي وضع خرابې دي. شخصي تېوړلی نه شي. دولتي کې صحیح توجه نه کېږي. سړی مایوسه کېږي ځکه دې کې هم ماشوم د منځ ځي هم مور د منځ ځي. خبره دغه ده چې دولت د کوم هغه دولتي شفخانې چې دي په دغه برخه کې جدي کار وکړي.
دوی د اپریل په اوومه د روغتیا نړیوالې ورځې سره هم مهاله د طالبانو له حکومته او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې دې ستونزې ته د جدي رسیدنې غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه په نړۍ کې د میندو د مړینې په اړه د اندېښنې په څرګندولو پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د ښځو اوږدمهاله روغتیا او هوسیاینې ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د میندو او ماشومانو د روغتیا په اړه د روغ پیل هیله مند راتلونکي په عنوان د یو کلن کمپاین د پیل خبره هم کړې ده. WHO وړاندې لیکلي چې د خبرو سویو اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیدوارۍ یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. له 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلې ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي او 2 میلیونه ماشومان بیا مړه زیږیږي. دغه سازمان دغه راز له هرې ښځې او ماشوم سره د هغوی د ژوندي پاتې کېدو او ودې لپاره یې مرسته کول حیاتي دنده بللې او ټینګار یې کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو روغتیا د سالمو کورنیو او ټولنو بنسټ جوړوي چې په ټکو یې د هر چا لپاره د هیلو ډک راتلونکي تضمینولو کې مرسته کوي. هڅه مو کړه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او په دې برخه کې د ستا ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې 3.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې تړلي او تیر کال یې د هغو نجونو پر مخ روغتیایي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوې وه له فراغت وروسته د زیږون پر مهال میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ته د رسیدنې په برخو کې فعالیت وکړي. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي څانګو ډاکټران د میندو او ماشومانو وضعیت ته پاملرنه مهمه بولي او د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي روغتیا پالانو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د دې څانګې یوې متخصصې ډاکټرې یلدا ازادي راډیو ته وویل
برای کاهش مرګ میر مادران و نوزادان در افغانستان افزایش مراکز
د میندو او نوی زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچې د راټیټولو لپاره باید د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي. روغتیایي کارکونکي باید وروزل شي او شمیر باید زیات شي. او بل لاره دا ده چې کورنیو ته په روغتیایي مرکز کې زیږون پر اهمیت اما په هوای ورکړل شي او دوی وهڅول شي چې د زیږون پر مهال زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په 20مې خبرداري ورکړې و چې د 2025 کال تر پایه به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 1920 تر ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي او دا مسله به 1 میلیونه خلک له لومړنۍ روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اوچا زیاته کړې چې په دې سره به 3.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي او 1.1 میلیون امیندواره او شیدې ورکوونکي ښځې له روغتیایي خدمتونو او تغذیې به بې برخې سي او د خوارځواکۍ او ناروغیو د خپرېدو له امله به په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د مړینې ګواښ لا ډېر سي.
له خبرونو ور اخوا
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وايي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د دغه کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روئی سره زموږ همکار تفصیلی مرکه کړې ده.
کوم حال زل چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وي هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته څولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه کوي.
خپل مې په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کې داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لکه لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزې حل کړي او لکه لګه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تصمیم نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوي چې هغه ته ځانونه ورسو او یا الته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا د ناهیلې ځای دی متامو سره غیر د غسه مدني مبارزونه غیر د غسولیز مبارزونه غیر د غوچتولونه غیر د غسولیز فشارونه بل لارم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل نو ولسم په دغه کچه کنه ده موږ ته همدغه لار راپاتې ده موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکو متا هغه ورځ چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي کرښته وایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلې دي یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او لبیلابیلو طالب چارواکو سره مخابري هم کړې په دې اړه
ستونزې فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا نیست نه دی ورغلی او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازی د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازی په مدرسو کې پاتې شي دی نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوې ده اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوی دي طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلې یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړې وړه کتله ده محدود شمیر دي متاسفانه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي نو تر اوسه پورې هغه ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوی دي او یا موږ نه پیګو کله چې د ډیپلوماسي وي ما د ډاکټر لګه ظاهرن متخود شوی دي چې دوی په دغه برخه کې لزل کوي نه دوی بریالي شوی دي نه تر اوسه پورې ولسپدې کې بریالي شوی دي اما د اندېښنې وړ خبره چي ده اندېښنې وړ خبره ده چې نه واز دا چې دوی په مشخص ډول سره نجونو حقونه تر پخو لاندې کړی دي د ښځو حقونه تر پخو لاندې کړی دي دوی په لوی کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړی دي موږ تاسو ګورو چې عملا افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل وسنۍ نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي ځکه ملي کمپاین ټول غړي کوشمیري مثلا کې دي چې لزګونه ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورغلي دی د نجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي همته موږ په دې ویلي ګو چې دوی هغه ته مخامخ کو یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي موږ هغه سره ډیر احتیاط کوو دغه خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه خواني مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د ولس استاذ ولي کوي مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاره ای صاحب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې حالته لارینونم شوی دی حالته غونم پورته شوی دی او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو په کوم چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو په همدې بند هغه افغانان چې بهر دی هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او هغه دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ډیر اندازې پر دوی غړت اور ویدل دی او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې به بهر کې دي هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سی دی ډاکټر سی د زکو د انجونو د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزې چې د موږ په تاسو ولیزو مبارزو کې موجوده ده په ولسی مبارزه کې اغه لازم همغږي لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نمونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زمونږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکول شو چې دغه خلوزل ترمنځ یو همغږي رامسته کو عملا اوس کوم هم دې باندې کار شروع کړی ده او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکول شو لدې لارې کوم سولې فشارونه چې تروسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات څو چنده زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونو په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواک سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ په خوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلې دي، چارواکو سره مې لیدلې دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو